آزادی او اوریدونکو جوړونکی اسد الله لودین
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې اونۍ کې زینو اوریدونکو پر دې پیغامونه را تپریخي چې نړیوال د طالبانو حکومت په رسمیت پیژني. دوی وایي د مهال افغانستان له بیلابیل ستونزو سره مخامخ دی چې اصلي قربانیان ولسی وګړي دي. دوی داسې باور لري که د افغانستان اوسنی حکومت په رسمیت پیژندل شي دا ستونزې به هوارې شي. خو د افغانستان یو شمیر پخوانی سیاستوال او د ښځو فعالان بیا وایي طالبان دې په رسمیت نه پیژندل کیږي، ځکه د دوی په باور طالبانو د ښځو او نجونو د تعلیم او کار حقونه نه دي ورکړي. نور پیغامونه هم لرو. د بریتانیا د بریسټل پوهنتون یوه څېړنه ښیي چې افغانستان به له بې ساري تودوخې سره مخامخ شي. دا چې ولې له یوه متخصص سره مرکه هم پرې لرو، خو راځئ په پیل کې ستاسې پیغامونه واورو.
زه محمد الله حکیار د هلمند ولایت ته نمزاد ولسوالۍ ته د پیغام تاسو ته پرېږدم. موږ د نړیوال څه دا هیله کوو چې زموږ د افغانستان حکومت په رسمیت وپېژني، د طالبانو حکومت په رسمیت وپېژني. باید د طالبانو حکومت په رسمیت وپېژندل شي. یو خو افغانستان ډېر جنګو د بدریو داسې ځپلی دی، نو تازه داسې دی او جنګو ته راوتلی هېواد دی. اقتصادي وضع هم ډېره خرابه ده. باید دوی په رسمیت وپېژني او افغانستان د حکومت سره د طالبانو سره مرستې وکړي. طالبان تر څنګ هغه اسلامي ملکونو ته موږ هیله کوو، لکه سعودي عربستان دی، او قطر دی، او ایران دی، او ترکیه ده، پاکستان دی، او داسې ملکونه دي. موږ دغه ته هیله کوو چې موږ د طالبانو تر څنګ ودرېږي. امریکا اوس دا خو د دوی دښمنانو تر ننه ورسره جنګېږي. هغه کې په رسمیت نه پېژني، خو اسلامي ملکونه طالبانو حکومت چې دی هغه شرعي او قانون یې دی، باید تاسې په رسمیت وپېژني. نو که تاسې چیرې د امریکا یا د بل داسې یو ملک پر بغل باندې ولاړ یاست او طالبان ځپئ یا طالبان حکومت په رسمیت نه پېژني، نو بیا ستاسو د هغو کم برخو افغانستان یو بېوزله جنګ ځپلی یو خوار ملک دی. بیا هم خلق غیرتمند خلق دی. باید تاسې طالبان حکومت په رسمیت وپېژني. طالبان حکومت اوس وار دغه دی چې حکومت وکړي. تقریبا دا دي اوس دوه کاله پوره شوله طالبان حکومت لا تر اوسه پر مخ روان دی، شاته نه دی تللی. امنیت یې راویستلی، سوله یې راویستلی خپل ټول افغانستان کې. موږ د نړیوالو څخه دا هیله کوو چې طالبان حکومت په رسمیت وپېژني. د ازادي راډیو څخه دا هیله کوم چې زما پیغام نشر کړي.
محترم غوښتنه مو دا ده ولکه یو ګپه به وکړو. زه خو دا وایم چې دغه د رسنیو خبرې ولکه یا په ملګریو ملتونو څه تاثیر کوي، یا په بارانیانو کې، یا په طالبانو کې، په هیچا به هم زه هم څه تاثیر نه لري. که لرله یې دا دونه خلک چې دا راډیو ته زنګونه وهي، تر اوسه پورې خو کومه پایله نه ده ورکړې. مهمه دا یو خبره وه، دا یو خبره درته کوم چې دغه ملګري ملتونه که یو وار د افغانانو هم ورسره ده، یا د روغتیا بشر دوسته خلک دي او د بشر حقوقو ته ګوري، نو دا دې داسې وکړي دغه د افغانستان اسلامي امارت یې په رسمیت وپېژني. په سل کې 80% خلک خوشحاله دي، 80 نه بلکې 90 خوشحاله دي. صرف هغه خلک ونه دي خوشحاله چې هغه په تېر جمهوریت کې کار کړی ده. هغه اوس اکثر تللی دي، دا لوی لوی مډالان خو تللی دي بار ورکو ته. دا کوم پاتې سي دي؟ داسې یو کله وارې په دا بازارو کې پاسبانانې ښځې سره راغونډې شي، حقوق زنانه حقوق واړو، بشر حقوق واړو، نو هر چا ته خپل حقوق انشاءالله رسیږي. طالبان دی خلک نه دي. زه خپله یو عادي سړی یم، کوم یو عادي سړی یم، قومي سپین ږیری یم. نو دا پیغام مې نشر کړي او دا خبره باید چې لږ ده جدي واروي، دا ملګري ملتونه چې دا د افغانستان اسلامي امارت په رسمیت وپېژني، ټول ولس خوشحاله ده. امنیت شته، غل نشته، زانی نشته، پایلوچ نشته، هیڅوک هم نشته، بس امن امان ده، خوشحاله خوشحالي ده، عزتمند خلک خوشحاله دي. نو دا مې غوښتنه ده بیا بار بار درته یم چې دا رسمیت ورکړي، د امارت اسلامي ته د غریبانو کارونه سم سي او کارونه ورته وسي. په دا نه رسمیتو کې کارونه کېږي، نو چې په نه رسمیتو کې دا کم کم کارونه کېږي، انشاءالله چې رسمیت ورکړي ټول کارونه به سم سي. زموږ په ولسوالۍ به په ټېلیفون کار نه کړي، دغه یو مسیج کله وارې درته وکړو، او که ټېلیفون کار کوي انشاءالله حاجي صاحب توخی او محمد اشرف او دا خلکو ته ان شاء الله وار نو ور کړی دونه مسجام بم در تکور خو زه هم ګټه باندې کی ولی په دې ګټه نه کیسی د مرګری ملتونه سي دي دا هم د سیو کار کیسی بس پنځه کجی په کابل کې ناری کې هغه ته ډیر غوږ نیو کیږي او سیو سپینګر یې د منطقي یا د ولسوالي یا د ولایت په سطح خبره در سره کی لکه حاجي صاحب محترم توخی امام اشرف داسې نور که خلق ستا په افغانستان کې وطن دوسته خلق ستا په خلکو یې خوا بدیږي د هغو خبرو ته دوره غوږ نه نیو کیږي.
سلامونه خیر شهر ښایسته په خیر ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو سلامونه وینه کیږي دی د ملګري ملتونه باید د افغانستان حکومت په رسمیت وپېژني ځکه دا دلته د افغانستان خلک اوسېږي د افغانستان مطبه اوسېږي په دې خو نه ده سي د خارج کې چې تښتېدلي افغانان دي د هغو خبرې ومنل سي د هغو په خبرو فکرنه وشي هغوی چې دلته و څه کار نه کړي خو غیر غلا چور چپاول اداري فساد په ټولو ککړ خلک دي او هغوی نور د اعتبار وړ نه دي د یوه سړي د کور شیشي چې دي ذری وي نو هغه به ملک ته څه خدمت کړی وي. فعلا په افغانستان کې امن او امان ده د افغانستان پیلي حکومت هر څه شرایط برابر کړي دي او که تاسې چیرې په رسمیت نه پېژنئ دوی مکتبونو ته په زور ورکړی دی مکتبونه یې بند کړي دي ایله ده چې دا حکومت په رسمیت وپېژندل شي نور امن امان غلا چور چپاول دا شیان په افغانستان کې اوس ختم شوي دي او که ملګرو ملتونه په افغانستان کې ګډوډي غواړي نو هغه یې خپل کار ده. پیلي حکومت زموږ خوښ ده او د خارج ته تښتېدلي افغانانو په خوله باندې باید نړیواله ټولنه دا کار ونه کړي.
سلامونه تاسو ته د زړه درد ټول اوریدونکو او کارکونکو ته بده هلی شته جوړ او راغس دا کوم غونډه د ملګری ملتونو د خاص چې په کټه کې جوړیږي په دې غونډه کې باید د طالبان حکومت په رسمیت پیژندل شي. دا رسمیت پیژندنه به د افغانستان د ولس لپاره ډېر پرمختګونه ولري او د افغانستان اقتصاد سره به ډېر مرسته وکړي او کوم غوښتنې چې ملګری ملتونه یا نړیوال طالبان سره لري دا غوښتنو ته به هم د پای لار د پای ټکی کښېښول شي. باید دا حکومت ته په رسمیت وپېژندل شي په دې غونډه کې که دا حکومت په رسمیت وپېژندل شي د افغانستان حکومت په نوم به نور پرمختګ وکړي د افغانستان ولس به هم پرمختګ وکړي کومې ستونزې چې د نړیوالو د طالبانو ترمنځ شي دي دا ټول ستونزې به حل شي. د دې سره دا هیله ده چې په دې غونډه کې د طالبان حکومت په رسمیت وپېژني.
السلام علیکم بسم الله محسن المولات خبر کوم لمړي خبره ده چې کوم مکتبونه چې یونیسف په هلمند ولایت ولسوالۍ کې فعال کړی و او د سیم پی دغه ولی بانک او پر څه باندې بند کړل اوس زموږ ماشومان دغه بیرته د تعلیم په کوچ کې ناست دي نو دوی داسې بیرته
اوریدونکو دا وو ستاسو هغه پیغامونه چې له نړیوالو نمو پکې غوښتلی وو چې د طالبانو حکومت ته د رسمیت ورکړي ځکه چې له دې سره به د افغانستان اوسنۍ اقتصادي او بشري ستونزې هواري شي. خو باید یادونه وکړم چې د افغانستان یو شمیر پخواني سیاستوال او د ښځو فعالان بیا له نړیوالو غواړي چې طالبانو ته د رسمیت نه ورکوي ځکه د دوی په باور طالبانو د خپل واکمنۍ په لومړی شاوخوا شلو میاشتو کې خزو او نجونو ته د تعلیم او کار حقونه نه دی ورکړي. دغو سیاستوالو او د خزو فعالانو په بیلابیلو غونډو او مظاهرو کې خپل غږونه اوچت کړي او تر نړیوالو یې ورسولي دي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي
00 24 21 24 201.
اوس هم ستاسو هغه پیغامونه چې پر بیلابیلو مسلو مو ازادۍ رادیو ته پریښي.
السلام علیکم زه رحمت خان د خوست ولایت نه خبرې کوم. د دې حج دی فارزی دی ادا کول په خاطر مونږ وکاله انتظار وکړو اخر نه سخ کال د خجاوکا په مدیر د ولسوالۍ کور ته راغلو وایي تاسو سخت لاش ای پنځه ورځې وروسته یې زموږ حق بل چاته ورکړو او د پیسو په مقابل کې به فارچې چې کومې وي هغه خرڅې کړې دي. د خصوص د اوکا په ریاست کې پراخ فساد موجود ده. د مسؤلینو نه مخیله ده چې دې ته باید توجه وکړي.
السلام علیکم. خیر ښه جوړه پوره دموږ د ننګرهار پوهنتون محصلین د لوړو زده کړو وزارت د مکتوب پر اساس چې راجستر شوي محصلین چې په ملایلا کې ژوند کوي هغه د لایلې څخه ووځي. دغه په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې ټولو تمویل کوونکو موسسو خپل کارونه بند کړي دي او اوس د افغانستان اسلامي دولت نشي کولای چې محصلینو ته د لایلې مصارف پوره کړي یا خدمات ورته وړاندې کړي. مننه په دغه رابطه زموږ غوښتنې د چارواکو پورې ورسوئ. له چارواکو څخه غوښتنه دا ده چې موږ ته د دغه لیلیا اسانتیاوې برابرې کړي ځکه چې د محصلینو اقتصادي وضعیت خورا ډېر بد حالت کې قرار لري او دغسې پرېکړې د زده کړو پر وړاندې خنډونه ایجادولو پرېکړې دغسې پرېکړې د بیرته واخلي. هیله مو ده زموږ غوښتنې د چارواکو پورې ورسوئ.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. زه احمد شاه ولسمل د هلمند ولایت د ګریش ولسوالۍ څخه خبره کوم. دلته په ګریش کې د ګریش او هرات لویه لاره او تر ګریش چې راووځي ماجر بازار دی. د هرات خواته چې ځي تر ماجر بازار چې راتېر شي دلته د ډامبر په غاړه کې پر دوو سرویو باندې د اسمان د خوا څخه ډبرې راشوه کېږي. داسې میده ډبرې راشوه کېږي چې د یوه سړي دوې دي او که درې شمسي هندارې دا هندارې لا ورماتې کړي دي. نو زه غواړم چې یو خبریال راشي او معلومات یې وکړي چې دا څنګه کیسه ده او خپورې کړي په رسنیو کې.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. زه د افغانستان په اسلامي امارت غږ کوم چې په دا دوه کاله کې الحمدلله کوم داسې د جنګو پېښې نه وي چې په هغه کې دي کسان مړوي. وامنو د رښتیا وامنو دې کېد شک نه و. خو بالاخره په اخترو کې که تاسې د عمومي ریاست د ترافیکو ته امر ورکئ چې که موټروان لیسن نه لري د لیسن پوښتنه ترې وکئ، که جواسیر نه لري د جواسیر پوښتنه ترې وکئ. آیا په دې سږ کال کې د دې اختر په شپو ورځو کې تاسې ولیده چې په هر ولایت کې په لسګونو کسان تر مرګ سره مخامخ شو او په لسګونو کسان زخمیان او شپخانو ته نقل شو؟ بل مې د اسلامي امارت نه دا په جدیت غوښتنه ده چې د تېر نظام کې به چې هر څوک په موټرسیکلانو باندې ولوېده خوږ به سو شپخانې به یم قبلول نه کول تبابیت به یم نه کول. دغه موټرسیکلو سره جدي معمنیت وکئ. په دغو موټرسیکلو باندې هر چېرته ټکر و پیښې چې کېږي موټرسیکل موټر ته ورغورځېدلی او یا دوی ترې غورځېدلي، نو دغه مې جدي غوښتنه ده ترې ځکه زه د دې ملک او یو کامی سپین ګیری یم. حاجي محمد جان د پکتیا د ولایت د تیرې اوسېدونکی، په دغه کې تاسې جدیت ته معامله ترافیکو عمومي ریاست ته وسپارئ چې هغه د جواسیر د لیسنس او د دغو پوښتنې ترې وکړي. بیا به دغو مره مرګونه انشاءالله نه پېښېږي، ځکه دا څومره پېښې چې سږ کال رامنځته شوې دغه ټول هماغه ناقابله ډریوران وو چې ډریوري یې نه وزده. تاسې یقین وکړئ چې پرون په دې منطقه کې یو موټر تیر شو، ما وویل مل په خلکو یې وروخېځو. همدغه ترافیکي پېښې چې رامنځته کېږي ترافیکو سره دومره صلاحیت نشته. د ترافیکو مدیریت ته تاسې باید زیات صلاحیت ور وسپارئ چې د دې جدي پوښتنې او غوښتنې ترې وشي. که یو سړی ډریور نه وي، اوس یو څوک راکته که موټر ته یې کېنو هغه موټر به وایشي. یو څوک نه پوهېږي په کتاب باندې هغه کتاب ویلی شي. یو څوک ډاکتر نه وي، ډاکتري ته یې ور مخامخ که ډاکتري کوی شي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. د افغانستان کشري نسل ولسونو او مشرانو باندې زه د دغې اتمې ورځې مبارکي وایم. الله تعالی دې وکړي چې له دې ایسته دغه ورځ ټول کالونه دې امن راشي. کشرانو او ځوانانو تاسې به تاریخ لوستئ، خو دې ما په یاده چې کله په اووم دسمبر په افغانستان کې کمونستیانو کوتتا وکړه او داود خان یې شهید کړ، نو له هغې ورځې راداسې تر نن ورځې په تاریخه پورې 45 کاله چې څومره جنګونه سوي دي همدغه د یغو کمونستیانو له لاسه د افغانستان ټوټې ټوټې سوی ده. کمونستیانو ته تاسې ښه خلک مه وایئ، کمونستیانو او پرچمیانو خلکیانو ته تاسې بد خلک وایئ. بد هغه خلک وو چې داود خان یې شهید کړ او په افغانستان کې دوی کوتتا وکړه، کمونستیانو ورشیان یې افغانستان ته داخل کړ. نو دا څومره جنګونه چې سوي دي د دې سرمنشه دوی وو. تر نن تاریخه پورې چې په افغانستان کې جنګ نه په قرار کېږي، دا د ټولو سرمنشه دوی وو. کنه په دې افغانستان کې داود خان پاچاهي کړې وه، بیا محمد داود خان وکړله، خو هیچا په یو په بل باندې کار نه لاره. اوس دې الله تعالی دغه امن امنیت په قرار ولري چې له دې ایسته لکه دا 45 کاله چې په هر کور کې ویر ده، له دغه ویر نه هم دې الله تعالی نور په صلحه په امن کې په قرار لري.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د هلمند ولایت د ګرمسیل ولسوالۍ څخه تاسو میسج کوم. په هلمند ولایت ګرمسیل ولسوالۍ کې د اوبو مشکلات یې وروره، نو د اسلامي مرستو غوښتنه کوو چې کم کس یې د بغرا ته ټاکلی دی، د ورور اوبه نه ورکوي خلکو ته، خلک ډېر بې ازاره دي. څه وروره سید،
زه ازادي راډیو ته دا پیغام پرېږدم چې په ما ډېره سخته ده، ډېر سخت مشکل کې راګیر یم. زوی مې په ایران کې زنداني ده، ما نه $1,000 غواړي. زه $1,000 لکه ما کمزوی او کونډه، ما ته واړه واړه اهتمام پاتې. زه دې چې بېګیا خورم سبا یې نه لرم، زه لسګونې په کور کې نه لرم، دی ما نه $1,000 غواړي.
السلام علیکم. خدای وکړه زما د پیغام تاسو نشر کړي. د افغانستان کې د جنکیانو مکتبونه او پوهنتونونه دا نه شروع کېږي او بچ شروع شي، زیاتره ته رواني ستونزې پیدا شوي او مشکلاتونه دي ګیرې دي. او که دا پوهنتونونه خراب نه شي نو دا به ډېره بده وي افغانستان په آینده نسل باندې. او خدای وکړي چې دغه پیغام زما تاسو نشر کړي. او که دا پوهنتونونه او مکتبونه نه شروع کېږي، باید افغانستان نوم بدل شي، چټلستان نوم ور باندې کېږي.
زجمه خان رحمانی د بادغیس ولایت د بالامرغاد ولسوالۍ د منګان د خریف کې زهیرم. وروره دا زموږ پیغام نشر کوي. مجاهدینو د افغانستان اسلامي اماراتو چې بره هرات موټر چې راډې کېږي، د شپې راډې کېږي، پرون نو یو موټر چې په سوی دی وروره، مثلا 8 دانې نفر زنانه ورانه شهیدان شوي دي، همغه وطنه سنه زخمیان دي، همغه په دغه مثلا ورته د مسجد د شپې نه یې لکې وروره، د شپې د مسلمانه خوب اخي نمایندګان مفغان چې دین دي ورو ورو خپل نفر ساري چې وګړي چې زیږي. موږ د بازار ټو پر یو کوتل باندې چې په سوي دي ملارم، هغه اصلي نه ده لارم، د بور لارم د پوسټ چې دی په تی دی په سوي باندې زغو شروع مطلب اصلي لار لار شي.
من کندار څخه خبره کوم، دا خیر خیرت ناری چې په ازادي ریډیو کې وي. یا خو خلک دې چې دا بل ماشنه اخی د مسؤلیت له شهر والی مالی او د ګمرک په نامه باندې خود به خیر خیرات ناری وي ورپوش خرج کوي، کارملیان پر خپل بازار څنګه کې خرج کوي، او په وطن کې خیر خیرات په اردو دی ونه لول مکتب دی بند کوي لنډي دی را چاته کوي دا پرون څاور د انداز کې د لر مردار دی اردار خو نه لالي نن څنګه لال سول او دې دې شي مردار او نن لال سول دیواز جملا سره په دې وطن کې حاصل لري صبر وکړه، انتظار وکړه، وخت به راځي.
السلام علیکم. هم درد خبرې کوم له لغمان نه. وروره دغه ځینې طالبان دي چې دا یګان نیم طالبان دي چې دا اوس د طالبانو لیکو کې سره یو ځای شوي دي. وروره خلک نه پرېږدي هغه ته یو ځای کې بل ځای کې چې وګورې، بس همدغه خلک دي را کلکوي، کم ځای کم ځای نه دی پښتنې تینه نه کوي. وروره او بل خبره دا ده چې چا یو بل سره تزار یورو بس طالبان کې لګي کې ورته اجازه ته دی ما ته دا مثال د خبره تزار داشه داشه په دې خبره غو کې د اله د غږ د منګه د طالبان نور انورم په خدای سپارم دی الله رحمان
اوریدونکو دا وستاسې پیغامونه په دهیله چې د مسؤلو چارواکو تر غوګونو ورسېدلې وي. د بریتانیا د بریسټل په هانتون یو نوې چیرنه خي چې افغانستان بل به ساري تودوخي سره مخامخ شي. په چیرنه کې پاپیو نیوګنی او یو شمیر نور هیوادونه هم یاد شوي چې د ګرمۍ له کبله به زیانګالي وي. د چاپیریال ساتنې له متخصص عاصم معیار نمې پوښتل چې د افغانستان آسیب پذیري یا زیانګالنه په کومو برخو کې ده.
د تودوخې د څپو پر وړاندې د افغانستان آسیب پذیري په دې کې ده چې له یوې خوا د هوا تودوخه هغه کچې ته رسیږي چې صحت ته مضره ده، او له بلې خوا د دغه تودوخې پر وړاندې د خلکو سره هغه وسایل نشته چې ځان پرې مسؤول یا خوندي کړي. د بېلګې په ډول په نورو هېوادونو کې چې کله تودوخه لوړیږي د برېښنا شتون د دې لامل کېږي چې خلک ځان ته څه ناڅه یخنۍ د پکو او یخچالونو او نورو توکو په مرسته برابره کړي، او یا هم ځینې نور امکانات ورته مهیا کېږي. هغه په موټرو کې د سړو هوا شتون دی، او یا په ګرمه هوا په وخت کې لږ ګرځېدا دی، او دا ډول نور سهولتونه په پام کې نیول کېږي. خو چې په افغانستان کې دا په نشت حساب دی. همدا دوه علتونه، له یوې خوا د تودوخې ډېروالی، او له بلې خوا د خلکو استقامت او یا هم لږ توان، د دې لامل کېږي چې تودوخې څپې په افغانستان باندې هېوادونو کې زیانمن کوونکې تمام شي، او اټکل دا شوی دی چې په راتلونکي کې به دا زیانونه ډېر کړي.
مایار صاحب، افغانستان کې خو سږ کال پسرلی بارانونه هم وشول، ان ځینو مرکزي ولایتونو کې د حمل په میاشت کې واورې وورېدې، داسې حالت کې بیا ګرمه سپه له کومه راځي؟
تیر کال هم په افغانستان باندې د تودې هوا یوه سپه وړی راغله، او هغه داسې وه چې د تودوخې کچه تر اوسط کچه ډېره لوړه وه، که څه هم د هغو د تلفاتو د کرار او پورونه ور نه کړل شول، خو ممکن په ځینو سیمو کې ماشومان یا زاړه کسان ته د ستونزې او یا هم د تلفاتو لامل شوی وي. د تودې هوا څپې له لرې دوی څخه راځي، داسې هوا چې دا چې هوا په ټولو اتموسفیر کې یو د بله سره تړلې ده، او له یو سیمې بلې سیمې ته ځي، نو د تودې هوا څپې هم له یوه ځای څخه بل ځای ته لیږل کېږي یا حرکت کوي. کومو د افغانستان د تودوخې د هوا څپو ته وګورو، مومو چې په وړو کې تقریبا تودې هوا څپې د هند له بهر څخه، همدارنګه د خلیج له بهر څخه، او له کاسپین بهیر او همدارنګه اتلانتیک بهر څخه راځي، او په دې طرح هم د افغانستان تر غرنیو سیمو پورې رارسیږي. موسمی ورښتونه او واوره هغه د دې مخنیوي نشي کولای، بلکې دا یو لنډمهاله توپیر دی په د هوا په حالاتو کې چې هغه هر وخت پېښېدلی شي، اما په وروستیو کې د اقلیمي بدلون له کبله د دو فریکونسي او تعداد ډېر شوی دی. که چېرته موږ هغه د ثبت شوي ارقامو ته وګورو، مومو چې سږ ژمی تر پخوانیو هغو او یا هم تر اوسط کچې تود و، ژمی هم څه ناڅه د حود په میاشته کې تودې هوا څپې وې. خو البته د دې توپیر دا دی چې دا زیانمنونکي نه دی، خو د اوسط کچې څخه تودې وې، او له همدې کبله ورته تودې هوا څپه ویلی شو. اما په هغه تودې څپې یا د تودې هوا څپې چې په اوړي کې پېښېږي، هغه بیا صحت او روغتیا ته زیانمنونکي دي.
مؤثری او لنډمهاله حل لارې څه دي؟ د افغانستان اوسنیو ستونزو ته په کتو او د حکومت وړتیاو ته په کتو، خلک د احتمالي زیانونو د مخنیوي لپاره څه کولی شي؟
د تودې هوا د څپو په وړاندې حل لارې تر ډېره د اقلیمي بدلون سره د ځان عیارولو یا اډاپټیشن پروژو پلي کولو باندې ترسره کیږي، چې په هغې کې باید خلکو ته داسې امکانات مهیا کړل شي تر څو د دغو څپو سره د فشار سره مقابله وکړی شي. د بېلګې په ډول خلکو ته برېښنا برابر شي تر څو کورونه او نور ځایونه کې چې دوی اوسي یا پکې کار کوي هلته د برېښنا پرمټ دوی وکړی شي د باد پکو یا خیالونو او نور وسایلو په مرسته ځان ته څه نه څه یخني او یخ هوا برابره کړي. خو موږ تاسې وینو چې دا کړنې هم په لنډمهاله نه دي او په افغانستان کې اوس مهال چې د اقلیمي بدلون اړوند لویې پروژې هم په ټپه درول شوي دي چې دې کړنو پلي کول یو څه ستونزمن کار دی. خو دا چې اقلیمي بدلون یوه نړیواله ستونزه ده او دا یو ګډ ټکی دی د اوسنیو چارواکو او د غربي نړۍ ترمنځ، دوی کولی شي په دې اړه یو بل سره خبرې اترې وکړي او د دغه خبرو اترو په پایله کې ممکن بیا د اقلیمي بدلون پروژې پلی شي تر څو د هغه پر مټ خلکو ته برېښنا، اوبه او همدارنګه نور امکانات برابر شي تر څو د دغه ستونزو سره مقابله وکړي. نورې لنډې کړنې چې خلک یې کړی شي هغه دا دي چې د ګرمو سبو پر مهال باید بهر ته ونه وځي، خپل کورونه او یخو ځایو کې میشي، مشرانو او کوچنیانو ته پام وکړي. ډېر تر ډېره همدا ابتدایي کړنې د خلکو په واسط پوره دي چې باید هغوی ته پام وشي.
د چاپیریال ساتنې متخصص عاصم مایار و چې له آزادۍ راډیو سره غږېده.
تاسو هم کولی شئ چې آزادۍ راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422111401.
اوریدونکو له دې سره د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم همدلته پای ته رسیږي. لخپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په ترتیب کې را سره مرسته کړې و. تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. خیش به او راځي ولري.
سلامونه نه له ازادي راډیو ته لیکل کوم کو ځنه مال دي مشران ته هدايته ده چې دوی نړۍ سره تعامل وکړي. تفهمرسته چې دا به درلاسه کړي دا بدلونه به څه جوړ شي. بندیز الله کله خلاص ته ډوډۍ وسته دی نور هغه بندیز خدای دې وکړي چې دا
سلامونه نیکه دی له ازادۍ راډیو کارکوونکو ته ورسه. زه د فراه ولایت د بکوا د ولسوالۍ څخه خیرخوا خبره کوم. نو ما دا د بکوا په ولسوالۍ کې چې دی اوبه ډېرې کښته شوې دي، نو خلک د ستونزو سره مخامخ دي. نو زموږ هیلو خواهش دغه دی چې دا بندونه دې راته وتړي او زموږ دا خبره دې تر مسؤولینو پورې ورسي. نو چې دا بندونه وتړل شي نو دا د فراه ولایت او دا د فراه ولسوالیانې چې دی بالابلوک ولسوالۍ ده، د بکوا ولسوالۍ ده، نو دا به انشاءالله چې خدای وکړي بېرته به اوبه راپورته شي، اوبه به زیاتې شي، دا بندونه وتړل شي. وسلام پر احترام.
السلام علیکم. سهل ښه په خیر د ازادۍ راډیو ټول اورېدونکو سلامونه وړاندې کوم. او وروره زه د هلمند ولایت د کجکي ولسوالۍ څخه خبرې کوم. دغه د کجکي ولسوالۍ څخه داسې یو کانال چې حکومت زموږ دا غوښتنه ده یو کانال راته وکړ. دا د زمینداور سیمې ته ټوله دا اوبه ترتیب ورته سم کړي. زمینداور ټوله د اوبو دخوا کمزوري ده، ټولې مځکې بې اوبه پاتې دي. دغه پیغام که چیرې ته لوړو چارواکو پورې ورسوي. نور څه نه لرو. السلام علیکم.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته دغه زما پیغام نشر کې ورونو. د هلمند د ولایت د قانشن ولسوالۍ څخه ما اړیکه نیولې. د قانشن ولسوالۍ کې وروره هېڅ مرسته نه ورسره کېږي. وچکدین د هم باندې نه اوبه ورته رارسېږي او نه اوبه ورکوي. او دغه د خدو خدی د مقابلې شبکې ګر سره د وړم کاسکې نهري چې راوړي راوړي دروسه ګوري هیڅ درک نشته. هغه هیڅ رای نه پسوکي د حکومت. زما چې هیله و ارزو ده باید د ولسوالۍ ته پام فکر واړوي چې خدمت ورته وکړي. السلام علیکم ورحمت الله.
د ازادۍ میلمه
د ازادي رادیو د ځانګړي میلمه د خبرونې درنو اړیدونکو شې چاري. نن مو میلمه د مسلک له نظره د طب ډاکټر دی، خو د دې ترڅنګ چې په خپل رشته کې لوړې زده کړې کړي ش شاعر او لیکوال هم دی. یو شمېر آثار بیا بیا چاپ شوي او د لوستونکو له شهر کلی سره مخامخ شوي دي. ډاکټر احسان الله درمل ته هرکلی وایم. دی به راته ووایي چې چیرته لوی شوی او زده کړې کړي.
د کوزې پښتونخوا په یوه قبایلي سیمه کې چې کرم جنسي ورته وایي هلته زیږېدلی یم په 1978 کې. ډېر هلته د مهاجرو یو کیمپ په سادی په کرم جنسي سادی کې. بیا لومړنۍ زده کړې مې هغه هلته کړې چې مهاجرو مکتبونه وو. بیا د مهاجرو یوه لیسه وه. د هغې نه فارغ شوی یم او د هغې نه وروسته د کانکور په ازموینه کې طب پوهنځي ته کامیاب شوم. او د طب پوهنځي په 1990 کې د طب نه فارغ شوی یم. بیا مې وروسته داخله تخصص کړی درې کلن تخصص. هغه نه وروسته مې بیا د زړه په برخه کې یو بل فوق تخصص یا سوپر سپیشلټی چې ورته وایي هغه کړی.
ډاکټر صاحب، تاسو په د مهاجرو په کمپ کې زیږېدلې یاست او هملته مو لومړنۍ زده کړې او د لیسې زده کړې کړې دي. په دې موده کې مو وطن نه و لیدلی، څه ډول احساس مو درلود؟
ولا وطن هغه وخت چې موږ ماشومان وو خو ټول خلک رامهاجر شوي وو د وطن نه. نو وطن د خلکو په کیسو، د خلکو په سندرو، د خلکو په ټپو کې مونږ لیدو. بیا وروسته داسې مې شول چې زمونږ ولسوالي ځاځیاریوب چون د کورمې سره ډېره لنډه ده او سرحدي ولسوالي ده، بیا تګ را تګ مو زیات و وطن ته به راتلو. نو هلته چې وطن ته راتلو په وطن کې ټول کلي کورونه وران وو او دغه د اوسپنو د مرمیو اوسپنې به هغه وې پرته وې په لارو کوڅو کې. او بمونه هم ډېر زیات و، ډېر خلک په بم الوتل. نو د وطن په اړه لکه هغه وخت کې تصور داسې و لکه سړی چې یوې داسې هدیرې ته ورځي چې صرف قبرونه دي پکې او د بمونو نه ډاکې دي که نه. ګم په ګم بمونه وو او لارې ورانې وې، کلي وران وو. د هغه نه وروسته بیا بېرته چې د مهاجرت نه خلک ورو ورستنېدل کلو ته، یوه نیمه آبادي وه په دې کلو کې به ځینې خلک پاتې وو او بیا ځینې نوې آبادۍ کې دي. نو د وطن په اړه موږ متاسفانه روغ وطن نه دی لیدلی د جګړو نه مخکې.
او سوال هم دلته ده چې یو ځای چې تاسو وایئ چې لکه اجیره داسې دی، هر ځای کنډواله، هر ځای وران، او تاسو وایئ چې په دې موده کې چې هلته مهاجر وي تلی راتلی، نو طبعا چې بل ډول احساس باید څوک ولري د هغه ځای په ارتباط؟ شاید زړه یې ونه غواړي چې بېرته هلته لاړ شي. تاسو څنګه؟
دا خبره صحیح ده. موږ به چې وطن ته راتلو هم کله کله به د اوړي په رخصتیو کې، یا کله به یو نیم چې یو نیم مړی به وشو د هغه سره به خلک تلل کنه خپلوانو کې، به دا وطن ته به راختل د وطن هدیرو ته. نو هلته د خلکو چون هلته مهاجرت کې بیا مکتبونه مو ځینې د خلکو زړه هلته لګېدلی و، په وطن کې جګړې وې. نو وطن ته د چا زړه نه راکېدو، دا واقعیت خبره ده. او کله چې خلک راتلل هم بېرته راګرځېدل هم دغسې خپه وو چې لکه پردي وطن ته چې ګرځي. دغه خبره حقیقت ده. یعنی جګړو هغه ورانه او د وطن هغه تصویر چې په هغه وخت کې د خلکو په ذهن کې موجود وو، وطن دغه څه کړی وو چې بېرته راګرځېدو ته د چا زړه نه کېدو.
بله، تاسو ویل چې د کانکور ازموینه مو ورکړه او بیا طب ته کامیابه شوئ. د کانکور کلمه په خپل راشي چې په وطن کې وایي چې کانکور ازموینه مو ورکړه، په کوم پوهنتون کې مو طب ولوستو؟
زه د کانکور نه وروسته کندهار پوهنتون ته بریالی شوم او هلته مې په 2003 کې د کرزي صاحب لومړی کال و. نو په کندهار کې و کال وم د پوهنځای مې هلته لوستې.
د پوهنتون دوره څنګه وه؟ کومه خاطره لرې ترې؟ ځکه چې پوهنتون مو هم ستاسو د زوکړې له ځای نه او ستاسو د اصلي وطن نه ډېر لرې ولایت دی.
ولا د پوهنتون دوره زما دپاره ډېره زیاته جالبه او ډیره خوندوره وه. هغه په دې چې یو خو په پوهنتون کې مو د ملګرو دوستانو سره، د وطن د خلکو سره بلد شو، بل دا په کندهار کې زما د ذوق ملګری ډیر وو، ادیبان هم ډیر وو، فرهنګیان او شاعران. نو موږ به کله کله د پنجشنبې په ورځ مشاعرې ته تلو، هلته به مو مشاعرې کولې، ادبي غونډې به مو کولې. په عین وخت کې کندهار هم یوه ډېره ژوندۍ سیمه ده، خلک یې ډېر ژوندي او جانانه خلک دي، بس میلې به وي. خپل د کندهار طبیعت تم ډېر ښکلی دی، باغونه او طبیعي ښکلا ډېره زیاته لري او خلک یې هم ډېر ژوندي دي. نو بل پوهنتون هم ډېر آرام و، داسې ډېر د ټور او د ځوږ نه ډک پوهنتون و. هم د درس دپاره ښه و، هم د دې دپاره چې د چا زړه پکې تنګ نه شي، ملګري دوستان ډېر و. نو د پوهنتون دوره فکر کوم چې زما دپاره ښه دوره وه.
تاسې د فرهنګي هڅو یادونه هم وکړه، تاسې طب لوستی دی، طب او ادبیات سره ډېر متفاوت دی، له ادب سره مو کله مینه پیدا شوې ده؟
ادب سره خو ولا، یعنی دا زما ادبي هغه څه دی، ژوند څه دی، یا ذوق مې څه دی، تر دې سنسی یا مسلکی ژوند مشر دی. هماغه وخت کې موږ چې مهاجرت په کیمپونو کې وو، یو خوا غلطه به د مهاجرو ودونه او خاده چې شول، نو خصوصا د زمونږ د خلکو د پکتیا د سیمې دوی دلته یو ډول شاعري کېږي، لغات او شعر ورته وایي، د ولسي شاعران زمونږ خواته ولسي شاعران ډېر دي. نو دوی به راتلل په ودونو کې، به د دې موسیقۍ پروګرامونه وو، د دوی سندرې به ما اورېدې. بل دا چې په مکتب کې زما ځینې استادان شاعران وو، هغه وخت کې د وطن په اړه ترانې ډېرې ویل کېدې، د سندرې کیسې او مجلسونه، دغه د خلکو په ژوند باندې خواره وو کنه. نو دې سره زما ډېر زیات شوق و، بس د مجلسونو کې به هم برخه اخیسته. یعنې وخت کې زما ځینې استادان چې وو، هغو تشویقولم چې ترانې ووایو. مونږ په مکتب کې ترانې ویلې، بیا وروسته داسې وخت راغو چې خپله به مو لیکلې کنه. په دریم سیم کې وم چې ما اول ترانه لیکلې وه. نو هغلته محیط دغسې و، ډېر شاعرانه و، یو خوانه استادان شاعران و زما، بلې خوانه د شاوخوا ته مهاجرو په کیمپ کې چې کوم خلک پراته وو، د دوی په ودونو او خاطیو کې به خامخا د دې موسیقۍ او پروګرامونه وو، خصوصا د دې ولسي شاعرانو په شعري مقابلې کې دي چې موږ لغات ورته وایو، یا به دوی خپله مجلسونه کول، سندرې به کولې. نو دغه ټول هغه عوامل وو چې زما په ذوق او په باندې سیوری کړی وو، او اخیر دې ته ورسېدو چې موږ خپله ترانې لیکلې په مکتب کې. او بیا وروسته ورو ورو نور کتابونه مې ملګري شول، د شاعرانو کتابونه، هلته مشاعرې کې دي. بس زه چې دولسم سیم نه خلاصېدم، نو ډېر زیات کتابونه مې لوستي وو او شعرونه مې لیکلی شول. نو مخکې د دې نه چې تی پوهنځای ته لاړ شم یا د ډاکټر شم، د شاعرۍ سره، د ادبیاتو سره، د کتابونو سره بلد شوی وم. نو دغه هغه چې دی، د ذوق مې چې دی، د هغه نه مشر دی، د مسلک نه.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږ نوي، او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
او وسنګ کوم یو ته ترجیح ورکوي؟
ولا وسم، یعنی غبرګ روان دی زما په ژوند کې، د دې دوو په یو بل باندې منفي نقش نه لري، بلکې یو بل تقویه کوي کنه. طبابت کې مې دوه تخصص کړی، او دا د وسم په کې لګیا يم، د ډاکټر په توګه کار کوم، او ادبیات داسې دي چې کله وخت وي راته د مسلک نه غیر په نورو کارونو باندې، نو ډېر وخت نه تېرم، بس بیا د ادبیاتو سره مشغول وم. څه خبرې مې چې په ذهن کې ویلې، کمې شاعري او یا د ادبیاتو مطالعه، هنري مطالعه، دا زما مصروفیت او مصروفیت. لکه په اوسګار وخت کې زه نور کارونه نه کوم، چې خلک ځینې شوقونه لري، څوک تلویزیون ګوري، څوک کرکټ کوي، څوک څه کوي، خو زه د ادبیاتو سره مشغول وم.
د خپل آثارو په اړه راته وایس چې تر اوسه مو څومره کتابونه چاپ شوي دي؟
چاپ شوی خو لږ دی، خو لیکلی مې دی یو څه پاتې دي. هغه کتابونه چې چاپ شوي دي هغه یو اثر چې په 2014 کې په کابل کې چاپ شو، هغه د شعرستان په نوم یو کتاب دی چې د شعر په تیوری باندې بحث کوي، صرف چې شعر څه شی دی او د شعر جوړښت او تخنیکونه. تقریبا شپږ سوه صفحې دی او درې ځلې چاپ شوی، لوستونکو ډېر خوښ کړی. یو هغه کتاب دی مهم په ادبیاتو کې، ځینې کتابونه مې په ادبیاتو کې پاتې دي، لا چاپ شوي نه دي، د نقد باره کې، د ادبیاتو باره کې، او زما خپل د شعر کتابونه یو څه دي. د طب په برخه کې یو مهم کتاب چې هغه تقریبا یو نړیوال اثر دی، د ګایټن او هال په نوم یو د فیزیولوژي مضمون یو کتاب دی، هغه مې همش بوللی او مې خپله څه اضافه حاشیې او یادښتونه ورباندې لیکلي. هغه یو ټوکې په 2019 کې چاپ شو او د دویم ټوکې سکل چاپ شو یوه میاشت مخکې تقریبا، چې دواړه تقریبا 900 صفحې کېږي دواړه مجموعی، او یو ټوکی بلم را روان دی، کار ورباندې روان دی. نو ځینې کتابونه مې ناچاپ دي، دغه دوه درې خو لا چاپ شوي دي تر اوسه پورې.
تاسیل آزادی رادیو د آزادی میلما پروگرام اوریز، مشت میلما ڈاکٹر احسان الله درمل دی.
تاسی په جرمنی کې اوسئ، دلته د ژوند شرایط بیل دی، خصوصا د یو افغان لپاره چې له هغومره لرې ځای نه راځي، طبعا چې ژبه به زده کوي، او دلته مسؤلیتونه او کارونه بل ډول دي. نو دا ډول کارونو لپاره چې تاسو مخکې ورته اشاره وکړه، د کتابونو د ژباړلو لیکلو لپاره وخت پیدا کولی شئ؟
ولی دلته لږ سخته ده، خو ځکه چې دلته لکه تو چې وویل ژوند ډېر مصروف او د وخت منیجمنت مهم ده، نو زه بیا هم هڅه کوم هغه ځینې کتابونه چې نیمګړي پاتې دي چې هغه مکمل کړم، او ځینې مې چې اراده ده چې ولیکم په هغې برخه کې مې یو څه مطالعه کړي. نو زما خو هڅه دا ده چې دلته هم د اضافي کارونو نه، د اضافي مصروفیتونو نه ځان وساتم، او صرف د خپل مسلک او د خپلو کتابونو سره پاتې شم، چې هغه پروژې یا علمی اکاډمیک یا هنری پروژې چې زما په ذهن کې دي، چې هغه رشته تکمیل شي. لکه هغه ده، لکه په وطن کې یا په نورو، زمونږ په وطن کې چې کوم کار په یوه ورځ کې کېږي، دلته کېدای شي په دوو ورځو کې وشي، ځکه چې وخت سخت دی، د وخت پیدا کول.
بله، تاسې هم ډاکټر یاست هم ادیب، او د دې طبي کتابونو په برخه کې هغه کار چې تاسو کولای شئ ډېر کم خلک یې کولای شي. عموما د مشت ژبې یو ضعف بولې، هر څه چې بولې، دا دی چې ډېر خلک مو چې په یو مسلک پوهېږي هغه بیا په ژبه نه پوهېږي، او هغوی چې په ژبه پوهېږي په مسلک نه پوهېږي. نو په دې برخه کې به تاسو ډېر کار وکړی شئ، اراده مو څه ده چې نور څه وژباړې څه ولیکئ په د ټپ په برخه کې؟
ولای سروان صاحب، زما خو اراده ډېره زیاته ده، ځکه چې دغه کوم کتاب چې ما وژباړلو، دغه د محصلینو د پوهنتون د استادانو د ډېر تاوده هرکلی سره مخامخ شو، ځکه چې هغوی ډېرو محصلینو ماته وویل چې په دغسې ژبه مونږ پښتو کتاب نه دی لوستی، او د بلې خوا نه زما په نظر یوه ژبه هغه وخت ژبه ده چې د پیچلو سنسي او مسلکي مفاهیمو د ارائې ظرفیت ولري. نو مونږ باید خپله ژبه په دې برخه کې غني کړو، که په یوې ژبه کې علمي اثر نه وي، مهم علمي اثر نه وي پکې، بیا د هغې ژبې ویونکي مجبور دي چې هغه مفاهیم یا هغه علوم په نورو ژبو کې ولولي. زما په نظر په خپلې ژبې کې کسام ولیکل شي، مفاهیم ښه تشریح کېږي او ښه اخیستل کېږي. په دې لحاظ زما نیت دی چې تر دې کتاب وراخوا، چې دا تقریبا درې ټوکه او تر یو نیم زر صفو پوری رسیږي. ځینې نور مهم کتابونه هم چې د ډاکټرانو دپاره ضرور وي یا د محصلینو دپاره ضرور وي وژباړم ویلیکم او کار ور باندې وکم. نو دا یو خو زما شوق ده. بل دا چې د دې کتاب د هغه ماته تجربه راکړه چې په دې برخه کې اړتیا ډېره ده، خالیګا ډېره ده، او زمونږ محصلین او لوستونکي د دغسې کتابونو دپاره اړتیا لري. نو باید د خلکو اړتیا ته وګورو او کار ورته وکړو.
بل ډاکټر صاحب، زموږ ژبې لمن څومره پراخه ده دا ډول علمي آثارو لپاره؟
دا سمه ده، هغومره خو نه ده، زموږ ژبه هغومره پراخه نه ده چې ټول ساینس یا طب ځان کې ځای کې. خو ځینې اصطلاحات دي هغه مشترک دي، ټرمینالوژي دي طب، د هغې ژباړې ته ډېر ضرورت هم نه وي، ډاکټران ورباندې پوهېږي. البته مفاهیم پکې ژباړل کېدای شي، که څوک ورباندې پوه شي، په طب باندې پوه شي او په خپلې ژبې کې هم خپله ژبه یې هم زده وي، یعنی د مفاهیمو د رایه کولو وړتیا ولري، نو مفاهیم ډېر ښکلي پکې رایه کېږي. زموږ مطلب دا دی چې علم پکې رایه شي. ټرمینالوژي خو ډېره مهمه خبره نه ده، که یو لغت یونانی یا لاتینی هم وي که ته ولې کې ډاکټر ورباندې پوهېږي، خو مکمله جمله چې د جملې په کچه باید زموږ پښتو سمه وي که نه، هغه کار کېدلی شي. زما په نظر دومره مشکل نه دی، که څوک بچا خپله ژبه زده وي، د پښتو د هغه سره بلد وي، د ګرامر او د پښتو د خصوصیت سره، د پښتو ژبې د خپل ځانګړنو سره، کولی شي چې پیچلي مفاهیم هم رایه کړي. البته د دې دپاره لږه د خپلې ژبې هغه ضرور دی که نه، په خپلې ژبې کې د لیکلو مهارت ضرور دی، د انګلیسي او د نورو ژبو د مهارت نه د خپلې ژبې مهارت ډېر ضرور دی. ځینې خلک آسان شیان ژباړي، هغه چې ژباړل کېدای شي خو غلط ژباړي، ځکه چې جمله د هغو جمله پښتو نه وي، یا د فارسی په سټرکچر کې لیکل شوی وي، یا د اردو په سټرکچر کې لیکل شوی وي. نو زما په نظر کې د خپلې ژبې مهارت یو څه ورسره وي، کېدلی شي چې هر څه شی پکې ترجمه شي. البته ټرمینالوژي بېله خبره ده چې د ځینو شیانو دپاره باید کلمې جوړې شي، یا ځینې شیان موږ نه لرو چې دا زموږ د ژبې ضعف دی، دا باید جوړ شي، خو مفاهیم رایه کېدلی شي او دا ظرفیت شته په ژبه کې.
هره اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
درسي ساعت خبرونه په اونۍ کې څلور ورځې
د سهار له 8:30 تر 9 بجو خبريږي.
ځینې بیا زموږ په د دې ټپ په ژبه باندې هم انتقاد لري، هم دري هم په پښتو کې وای، دا ټرمینالوژي ډیره ګډه وډه ده. یو ډاکټر چې یا یو استاد چې له فرانسې راغلی او فرانسوي کلمې یا اصطلاحات یې رواج کړي دي، بل چې له جرمني راغلی او جرمني، همدارس له ترکی او عربي او بیلابیلو ژبو یې اصطلاحات راټول کړي دي.
دومره مشکله خبره نه ده، یوه ټولمنلې ټرمینالوژي شته په طبابت کې. مثلا د اوسنی طبابت کې په انګلیسي کې یا په نورو ژبو کې هغه شته، یوه ټولمنلې ټرمینالوژي شته چې سړی تعقیبولی شي، او ټرمینالوژي دغومره جدي مسله نه ده په طبابت کې که نه، چې مثلا لاس ته یا پښې ته یا ګردې ته په یو ژبه کې یو څه وایي بلکې بل څه وایي، دا دومره مسله نه ده. مسله دا ده چې مفاهیم سمی رایه شي. طبابت صرف ټرمینالوژي نه ده، طبابت د دې وجود په هغه باندې پوهېدل دي که نه، د وجود په فیزیولوژي باندې، د وجود په میکانیزمونو باندې چې وجود څنګه کار کوي، او که غیر نارمل شي بیا څنګه نارمل لین ته راځي.
منصور دا که چیرته د بهرني کلمې دی وی ژبې نه انتخاب کړی وای، مثلا انګلیسي ژبې نه، نو بیا که زموږ محصلین بهر تم تلل، نو په اسانه به له طبي کتابونو څخه استفاده کولای شوی. نو هغه محصل زده کوي، ډېر وخت به تېروي، خو کله چې بهر ته ځي بیا مجبور ده چې نور اصطلاحات زده کړي. مثلا موږ ځینې زاړه لاتیني اصطلاحات لرو چې نور اوس په انګلیسي ژبه کې ممکن ورڅخه کاروان اخیستل شي. نو دغه شي ته زما اشاره وه.
هغه د لاتینی په د لاتینی او انګلیسي په برخه کې ډېر مشکل نه دی. مشکل د عربي اصطلاحات په برخه کې دی چې هغوی ټول تیپ ترجمه کړی. که څوک کې زمونږ په پوهنتونونو کې زده کوي بیا یو څه ورته سخت وي. خو دا اوسني محصلین چې دي دوی د انګلیسي سره زیاتره بلد دي او د انګلیسي کتابونو نه هم استفاده کوي، نو دوی ته فکر کوم چې د انګلیسي کتابونو یا د نړیوالو کتابونو په لوستلو کې ډېر مشکل نشته. خو البته که څوک نور باندې پوهېږي بیا مشکل دی چې بیا به نو مجبور دی چې ټول اصطلاحات به په ذهن کې ترجمه کوي. دا خبره سمه نه؟
بله بله. ډاکټر صاحب، یو شمېر افغان ډاکټران چې په اروپایي هیوادونو یا امریکا کې اوسي، په یو نوی شکل سره په داخل کې د طب له پوهنځیو سره کومک کوي، تدریس کوي آنلاین، داسې کوم امکان تاسو د ځان لپاره وینئ؟
ولې نه، دا خو ښه خبره ده. زه خپله په دې لټه کې یم، ځینو ملګري دي هغوی سره مصروف هم یم. زما د کتابونه مې چې لیکلي یا ترجمه کړي دا هم تدریسیږي. هڅه مې دا ده که چیرې وکړی شم هلته په افغانستان کې هم. زه د پوهنتونونو سره په رابطې کې وم، پوهنتونونو ته تلم، لیکچرونه مې ورکول، او اوس هم که امکان پیدا شي د وطن د پوهنتونونو سره زه به هڅه وکړم چې څه مې چې زده دي هغه به په ډېره مینه ورسره شریکم. دا ښه کار دی او باید ټول وکړي. ټول افغانان چې په هره برخه کې دي باید د وطن د پوهنتونونو سره او د اکاډمیک ساحې سره تړلي پاتې شي.
د جرمني د ژوند په اړه زموږ اوریدونکو ته ووایست، ژوند مو څرنګه تیریږي؟ څه ډول مصروفیت په باره کې مو ووایست چې مصروفیت مو څنګه دی؟
دلته خو سروان صاحب نوي راغلي یو. اول خو د دوی شرط دا دی چې ژبه به زده کوي. د ژبې د زده کړې هغه ډېره بیسک یا بنسټیزه مرحله مې تیره کړې. اوس دغې ژبې په زده کړه باندې لګیا یم چې صرف د ډاکټرانو د متخصصو دپاره ضرور وي. او عین وخت کې زمونږ اسناد هم منل شوي، دوی د زمونږ اسناد ترجمه کړي د ډاکټر په توګه. دوی ډېر ډاکټرانو ته ضرورت لري، نو په دې لنډه راتلونکو کې به زه په یو روغتون کې وم. او اوس هم د ځای نه د ډاکټرانو سره په رابطه کې یم، دوی سره کښېنم په روغتون کې. خو رسمي کار مې د هغه نه وروسته پیلېږي، د ژبې د تکمیل نه وروسته، ځکه د دوی په اصولو کې ژبه شرط دی، د ژبې نه نه کېږي. او هغه د ډاکټرانو دپاره یو څه په لوړه سویه ژبه په کار دی، نو صرف د ژبې مسله ده، نور څه خاص ستونزه نشته. دلته ژوند نارمل دی، ماشومان هم درسونو مکتبونو ته ځي، کومه خاصه ستونزه نشته.
وایي چې جرمني ژبه نسبتا سخته ده، ستاسو تجربه څنګه ده؟
او په دې کې شک نشته چې سخته ده، خو یو څه هغه هم پکې شته چون سیستم لري. هر ژبه چې سیستم ولري د هغې زده کول بیا ډېر سخت نه وي. نو یو څه پیچلی ده، د انګریزي نه قواعد ډېر دي، خو د پښتو سره ورته والی ډېر لري چون انډو ایروپین ژبې دي. او د پښتو سره هم په د فونیټیک په برخه کې، هم د ګرامر په برخه کې، هم د لغات په برخه کې زما په نظر ډېر ورته والی لري. زما د پاره د عمر سخت نه د ژبو سره، یو زما شوق ده او بل د ژبې ورته والی دی هغه سره د پښتو سره. دغه دوه عوامل دي چې زما د پاره یو څه نسبتا اسانه کړي.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب، فکر وده، ډېر مننه، خوشاله اوسئ.
تاسو له پیغامونو
سلام تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته. زما نوم وحیدالله امینی دی. تقریبا دوه کاله کېږي چې د ترکیې په وان ولایت کې ژوند کومه. دلته د افغانانو وضعیت ډیر د اندېښنې وړ دی، خصوصا د ځوانانو په سرحدونو کې. همدغسې په سرحد کې د ترکیې او ایران په سرحد کې په افغانانو او په ځوانانو باندې ډزې کېږي، او د ترکیې او د ایران د خوانه په ډزو باندې او د غیر اخلاقي او غیر انساني سلوک سره کیږي. دلته په وان کې داسې هدیرې ګمنامه هدیرې شته دی چې په زرګونه او په سلګونه افغانان پکې بې سرنوشته او بې برخلیکه پراته دي. همدغسې شفاخانو او په کمپونو کې او په زندانونو کې بې برخلیکه افغانان پراته دي. زموږ د پښتنې او د زموږ په اړه د پلټنې هیڅوک هم نشته دی، نه دولت، نه کوم چارواکي او نه کوم داخلي موسسې زموږ پښتنه کوي. دلته د کار ستونزې دي، دلته د حقوقو ستونزې دي، دلته د ګرځېدلو ستونزې دي، دلته د روغتیا ستونزې دي، ډېرې زیاتې ستونزې دي. باید زموږ ستونزو ته توجه وشي. وسلام.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو ټولو اوریدونکو او کارکوونکو ته سلامونه او نیکې لی وړاندې کوم. عبدالعلیم زیارمل یم له پکتیکا ولایت دیواز ولسوالۍ نه تاسو ته دا میسج پرېږدم. مننه خدای جل جلاله دې د ازادۍ راډیو ټول همکاران او اوریدونکي راته وساتي. الله دې دغه هر څه چې نه قبول کړي، چې د موږ دغه شکایت تر مسؤولو چارواکو پورې رسوي او د موږ غوښتنې تر چارواکو پورې رسول دي. نو ډیره مننه کوو. د موږ ډیر لوی مشکل دغه د مخابراتي شبکو داسې که مسؤولین د موږ اواز اروي، حتی که زبی الله مجاهد د موږ اواز اوري، که د مخابراتو وزارت د موږ اواز اوري، نو د موږ دغه غوښتنې دي ومني او د موږ مشکل ته د رسیدګي وکړي.
وطن جو بخشان نبی سر درد میں جو I'm not going to be able to do it.